دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه
سلامونه او درنښت فرشتہ صحاکمه تاسو ما حق دی د دېونې په خبرونه کې ما قربانه یم. د جرمونو نړیوالې محکمې د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او قاضی القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوې ده. ل دې اعلان یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونی چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع بلل ده. د جرمونو نړیوالې محکمې سرنوال کریم خان ل دې محکمې غوښتي و چې خزو زپلو او د بشر ز جرمونو لکبل ل طالبانو د مشر هیبت الله خنزاده او د قاضی القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. دا چې دا غوښتنه په څه معنا ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیزه ولري د په پام دی خبرونه کې لما او قدرمنو میلمنو سره واوري. په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل امیرمن شینکی کډوخیل، همدارز د بشری حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد ښاغلی نجیب آزاد هم را سره په خبرونه کې میلمانه دي. قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته ښه راغلاست او ما ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله. پایل بده باس ښاغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پایل کې د خبرونه د آی سی سی محکمې په تړه ورته وایي چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر په څیر ډول مختزي.
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم ملمنو ته او ریډون کتاب معلومدار د یو بینالمللي محکمه ده چې په اصلاح په استقلالیت لري یو سلو پنځه مملکتونه دي عضویت لري او اصلا په اصلاح فلسفه د دې محکمې جوړېدل ځکه چې تر څو پورې په بینالمللي سطح باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب د مختلفو جرایمو شوی وو یا د دوی د جواب ګوی کولو لپاره د اسیا محکمه رامنځته شوې په اساس د اساسنامې د روم تر څو پورې دوی په اصلاح جواب ګوی اوسیږي او دوی په ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي د هغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي. نو دا محکمه رامنځته شوې ده او دا خپل تشکیل لري چې په دې کې سرنوال شته، په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې که رقم رانده غلط نه بي کېدی شي چې آزاد سره په دې باندې بهتره معلومات ورکړي او د یو ځانګړې پروسیجر له لارې نه چې دوی کولای شي چې دا قضایي پایګیري کړي او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولای شي وروسته هغه نه چې په هغه ملکونه کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو له طرفه کېږي د قضیې څېړنه وشي چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم دې ته کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او خپل انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي خپل عرایض د محکمې ته ولیږي. په معلومدار دی پروسیجر ډېر دقیق دی او د څوک نشي کولای چې صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پاتره راکې او شواهد مات ما موجودی او شهادت هم دلته کولای چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو او امنیت اشې خوندي وساتل شي. نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې باندې فیصله کوي که امر د گرفتاری ورکول کیږي نو وی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې دي محکمې سره همکاري کوي او دا فیصله که حکم د محکمې هغه باندې تطبیقیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي.
مننه ښاغلی کډوخیل ورزو. اغلی نجیب آزاد، آزاد صاحب دارته وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې دا حکم په څه معنا ده او دا به د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقوقو په تړاو او د ښځو د حقوقو په تړاو څومره غیظ ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیواله جزایی محکمې دا حکم او تر دې وړاندې کوم حکمونه سوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو، ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی په ټول دولت باندې. هم په تیره کې همداسې حکمونه سویدی صادر سویدی تاثیرات خپل لري دي هغه وادونه د هغه وادونو مشران یا هغه کسان چې په غو باندې دا حکومت صادر سویدی هغه نشي کولای چې هغه وادونو ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړي توپ لري. البته د آی سی سی غړي توپ نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی، یو د روم د اساسنامې غړي توپ اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړي توپ اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې، او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دغه هیوادونه څخه چې دی غړي توپ لري، یو څو څلور هیوادونه چې غړي توپ لري پیغو کې اکثریت او بشپړ غړي توپ لري، یعنی هم د روم د اساسنامه تصویب کړی ده او هم د آی سی سی غړي توپ اخیستی دی او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډېر کم هیوادونه دي چې بیا خپل هیواد کې نه دي تصویب کړی، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیې مشر یا د اسرائیل مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې د حکومت صادر شوی دي، هغه هیوادونه د دې محکمې غړي توپ لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي، او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونه دولتونه هم ځکه چې غړي توپ لري هغه باید دی ونیسي. خو دا چې نه نیول کېږي هغه بیل بحث دی. د افغانستان په تړاو ستاسو پوښتنه تر اعظم چې تاثیرات به څه وي، مړه خدا چې په تیرو درې کلونو کې اوسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده هغه د هر ډول سیاسي فشار لاندې ده. یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، نو تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی، هغه په بشپړه توګه وبخښه انزوا ته تللې ده. دا سیاسي فشار نو سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي، سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشارو لاندې و، د هغو تر هېڅ لاکړه ورکړنه وه، هېڅ ډیپلوماتیک روابط دې سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابته شوله چې د دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي، او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضا دی، کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي، دا په دې معنا چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي، څوک چې په واقعي دي په افغانستان مجرمین دي. د افغانستان د خلکو د افغانستان په توګه د میرمنو لپاره طبعا مثبت اغیز لري. مثبت اغیز په دې معنا دا و چې د طالبان حکومت څه عملونه دي، دا فشار دی دی و چې دی په د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي، د دې د دې د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي دي، یا مثلا د دې وړاندویان دا خبرې کوي، یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده. په دې معنا چې فشار احساسوي، دا فشار احساسېدو دا معنا چې دا خلک نور انزوا ته ځي، او انزوا یې په دې باندې معنا چې دوی دا ویني چې دوی واکمنۍ به لاسته شي. او تر ټولو مهمه دا ده که دا خلک نن هغه هیوادونو ته سفر نه کوي چې هغه ټوب لري د آی سی سی هیواد ته نیول کیږي یا د ویرې بېره لري، سبا که هر دولت راځي، حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت پیدا کوي، چې دا خو شونې نه ده، خو که فرض کړو چې داسې وهم سي، نو بیا د طالبانو واکمني هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاص باندې چې نړیوالې جزایي محکمې حکم صادر کړی دی نیولو هغه باید ونیسي. یا که بل دولت راځي په افغانستان کې چې خورا ډېر احتمال نشته ډېر ژر به تغییرات راشي، هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په هغه خاورې کې پټم وي، پیدای کې ونیسي، او که بلې خاورې ته ځي، البته هغه هیوادونو ته چې هغه د آی سی سی غړیتوب لري، نو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونیسي. یعنی تر حیاته دا خلک تر تعقیب لاندې دي، دا باید ونیول شي. که چېرې محکمه حکم صادروي، تر اوسه خپلې خودسانوالۍ د محکمې څخه د دوی د نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې.
چې د دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړه، دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه؟
په 2022 په جولای کې د اریزا ما وکړه، او کله چې د اریزا ما وکړه تبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید وسیز ما د دې ترمن سرچ پښ بهشتې کمیونیکیشن وسو. د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غالبا د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ما ترغه چې د اریزا ومنه سو وسه ازمه د تاسو پښتنه مشخصه برخه ده. د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 ډوله جرمونه څېړلو صلاحیت لري. اول خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي. یو د افرادو یا د ډلو، یعنې د سره کوم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي. هغه متهمین دي چې هیوادونه د آی سی سی غړیتوب لري. یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی چیرلای سي. څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنگي جنایتونه دي، په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي، په هغه کې ډلیز او وژنه ده، او په هغه کې د چې فورس ډیپورټیشن ورته وایي، په زور یو 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 لوی شمیر وګړي د یو سیمې د هیواد څخه استلو ته اړ ایستل. او دریمه برخه جریسډکشن چې د ټمپرل ریډینګ ورته وایي، د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري. هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي، هغه د څېړلو صلاحیت لري، د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري. کومې پیښې چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي، دغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه مقدم محکمه نه جوړه شوی. په 1999 کې د اساسنامه تصویب شو، اساسنامه په روم کې تصویب شو، دغه نو په ملګرو ملتونو کې، او په 2002 کې بل اخره ICC رامنځته شو. د کوم استادو شواهد اوس تاسو پوښتنې بلې برخې ته، ما چې کوم عریضه ثبت کړله، په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژل، چې دا د روم د اساسنامې له مخې د اومې مادې د اس سیکشن له مخې دا په ډلیزه وژنه کې راځي. د میرمنو په وړاندې د کوم چلند چې هلته کیږي، یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کیږي، هغه د روم د اساسنامې د همدې اووم مادې له مخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډېر رول لري، یعنی که په فزیکي لحاظ لږ شمېر میرمنو سره ظلم سوی، تشدد تاوتریخوالی سوی، خو په رواني لحاظ تر میلیونونو ډیرو ښځو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې، او د هغه د ډلیزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو، د یغو د کورنیو اسناد را جمع سوله. هغه ما د ICC سره په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډیپورټیشن بحث راغی. په فورس ډیپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د 2.5 کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي، او هغه پر رواني ستونزه اخته شوي دي. ICC د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی، اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېدل، شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو، دا د څارنوالۍ د داخلي کوم لاهیامه چې دغه په چوکاټ کې جوړ شي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شو، د 2022 د ډسمبر نه وروسته ته جنوري پورې، 2022 جنوري پورې وایم چې دې باندې څارنوالۍ خپل څېړنه بیا وکړه، چې آیا دا د روم د په ځانګړې توګه د اومې د شپږمې اومې او اتمې مادو سره سمون خوري کنه، او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي. بیا دغه د تعقیب لپاره د هغه اشخاصو چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپله، ما بیا د یو سره د تماس غوښتنه وسوله چې د ډیرایو سره تماس ونیول سو، او دا اسناد کره سول. د دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې هم حبسینو کې بندیان پاتې شوي، را خلاصې وو، د یو سره هم د یو اسناد او شواهد هم راجمع سوله. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دي باید سوله چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد او شواهد راټول کړل، لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشري د بشر د حق یا هیومن رایټس کوم راپورونه ورکړي دي، هغه راټول سول. د افغانستان لپاره چې د ځانګړي استازي کوم راپورونه ملګرو ملتونو ته ورکړي وو، د سمپلونو راواخیستل سول، د لوی راپورونو نور راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول شوی وو، دغه سمپل نه راواخیستل. په ټوله کې دغه بنسټ چې ما کړی شو دی، دغه نه وروسته څارنوالۍ دې ته اړ سول چې دغه برخه په ځانګړې توګه وڅېړي. که څه هم دې څارنوالۍ یا د ICC په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، خو هغه د جنګي جنایت بحث وو، هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله، چې هغه تر اوسه پورې دی نه دي توانلي چې اسناد او شواهد پیدا کړي. د یو ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل، چې پیغه کې جنگي جنایت یو جګړه ده چې هغه سره ICC کار نه لري، چې د هوادونو کې د ډلو ترمن جګړه وي، یو په جګړه کې جنگي جنایتونه دي. هغه دوشه خو تر وسه پورې انداز خاموشه پاته سویده، دغه دوشه د مرحله تر ورسله. نو دا یو مختصر هغه د دې قضیه هغه مختصر استاد او شواهد یا معلوماتو چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. برته به هم بحث کې تاسو سره وګرځو. اغلی جلالی هم را سره په خبرونه کې راغلی دا وصل پاتې ده. میرمن جلالی تاسو ته هم خره غلاست وایم په خبرونه کې که په پایل کې دا راته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او د دغه دوی د ټولنو ونډه په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې خاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی، د خزو ونډه په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه دې ته ورشو چې دغه یو غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تاسې ته اغلی کړو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب ته او ټول هغه لیدونکو او اوریدونکو چې زموږ نن ورځې خبرونه ګوري او اوري، ګوري پرته له شکه چې د افغان خويندو مبارزي په دغه درې کلونو کې واقعا د قدر وړ دي، که هغه د افغانستان د ننه دي، که هغه د مبارزې د سړکونو باندې د وتلو د لارې دي، او یا هم که چیرې د کورونو څخه دي اعتراض کوي، او یا هم په نړیواله کچه باندې موږ او تاسې شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلاتفورمونو باندې، یعنی یو پلاتفورم خالي نه ده پاتې شوی چې هلته دي د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمایندګي نه یې کړي، او په دغه پلاتفورمونو کې هیڅ یوه میرمنه، هیڅ یوه مدني فعال، هیڅ یوه د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق له باندې خبري نه دي کړي. څومره چیز ما پیا دیږي او تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوالې ټولنې څخه، د آی سی سی څخه، د نور هغه سازمانونه یا نهادونه چې په دې برخه کې کولای سوی چې یا لابي وکي، یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکي، او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و د جندر اپارټایډ پیژندنه دا یو د هغه مهم اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه، یعنی د شوزو نهادونه چې د دوی ونډه به څونه و پکشي کې، یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقونو د نقض د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې، چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقونو د کنوانسیون همدارنګه آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوی دی. نو پرته له شکه چې د دوی ونډه 0% اغیزمنه هم و، او هر یوې خپل تر حده ما وویل کچېری د ممکن د مبارزې لارې به مختلفې وي، د په پلاتفورمونو کې یا په کانفرنسونو کې او یا هم اډوکیسی میټینګز کې دوی به په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور الته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي، لیکن ونډه د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونه چې یا په مستند سازي برخه کې یا د بشري حقونو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقونو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دنن افغانستان کې، په بیرون د افغانستان کې، په آنلاین شکل باندې، د دوی د ټولو ونډه د قدر وړ دی.
ډیره مننه میرمن جلالی، بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو ورزو. میرمن کډوخیل ته، میرمن کډوخیل که دا راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول، د ښځو حقونه نقض شول، همداراز د بشریت ضد جنایات وشو، په دغه کې تاسو څه وایئ چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطحه باندې به دا جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي، او د آی سی سی محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، داسې د ته ورته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي؟
ښه، یو خو د آی سی سی کچېرې د حکم د گرفتاری صادره شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي، او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي، زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي، او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی، چې څنګه چې آزاد صاحب هم ځینې مسئلو ته اشاره وکړه، که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول، کاچکزیانو سره زیاتی وشو، مثلا مختلف ارقام راکېږي چې په یو کال دمخه حتی 3000 نه پورته کسان وژل شوي دي، د قوم په نوم باندې زکه ما مشکل چې د پخوانی قماندان رازق سره چې وو همدارنګ په انفرادي شکل سره خلکو سره زیاته شو. زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو بستنه شوي به مې خلک جرات پیدا کړي او دا رئیس به وړاندې کېږي او دا احکام به صرف دوه نفرو پورې نه بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیلو حتماً هغوی ته هم د مسله متوجه کیږي که هغه د استخباراتو مسؤول دی که هغه د امر بالمعروف وزیر دی که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسؤول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دي چې په دې هغه کې به شامل سي او مطمئنن که اوس د افغانو میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی چې د تعلیم موضوع شاید د جرایمو کې رانه شي بلکې هغه ګرفتاریانې سوي دي او هلته کول شي شوي دي حتی ځینې نجونو ادعا کړه چې په دوی باندې جنسي تیری شوی ده دوی حامله شوي دي هغه ټول مسایل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دوی په همدغه اساس باندې بله موضوع بله محکمه خو بله محکمه کیدلی شي سي آی سي جي واوسیږي دغه په حساب باندې بیا اشخاص نشي کولای چې هغه تعارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي چې په اوسم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنونسیون د نه تطبیقولو یا دغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې ادعا شوي ده. خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهمتر دي ځکه چې موږ ولیدل چې هاته همدغه یو حکم څومره تاثیرات واچول څومره غوغه یې راپورته کړلې او دا کیدای شي چې د که اوس ګرفتاري مو نشي او په ګرفتاري کې یو ستونزه مخامخ شي اما د هغه سیاسي و یا داخلي اجتماعي تاثیرات ډېر خورا ژور پاتې کیږي. اول خو خپل د دې حکومت سره د راکړې ورکړې به محدودې سي رسمه پېژندلو مسله هغه کیږي ماتلیږي اعتبار رو باندې کمیږي او خپل هغه کسان چې د دوی پیرو دي متوجه کیږي چې په کوم لاره چې دوی روان دي پایله دغه یو شی دی او همدارنګه هغه چا باندې چې مظالم شوي تر اوسه پورې خاموشه پاتې دي د جرأت پیدا کوي چې ورو په ورو دوی هم خپل ارائز وړاندې کړي او شواهد اته محکمې ته حاضر شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تره وي د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا ژورې په داخل د افغانستان کې او حتی په بین المللي سطح.
مننه آزاد صاحب، تاسو تر ازو د دغه محکمې دغه غوښتنه که ومنل شي نو د دغو کسانو نیول څومره حقیقت ته به نږدې؟ دغه دوه کسانه دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي او ملا عبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلی هم نه دی، نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګورې، حتی د هیوادونو محاکم، دا خو نړیواله محکمه ده، د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یو هغه قضایوي چیړي او حکم صادروي، ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي، لیکن تر تعقیب لاندې خو یا آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي، یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه، نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی، ځکه د یوه شخص په نوم د طالبانو کې د یوه شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی. د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت سه، ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي، نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږه یا نړیوال جرم ورته وایي، طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې مکاتبې چې منکړي دي او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی، هغوی د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي، هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخباراتي جیډیا چې کوم میرمن یا نارینه نیولې دی والته د نن تشدد پر کړه دی په محابسو کې هغه د فرمان لمخې سوی دا فرمانونه لکه مزای راځي فرمان هیبت الله ورکوي د دې فرمان نافذین څوک دی کومه قوه ده هغه قضایا قوه ده هغه یو مشل قاضی القضا دی لهذا د دې نمونه راغله اوس چې دا حکم صادریږي ته کله چې محکمه صادروي بیا طبیعي خبره ده په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو دپاره کار عملي کړی دی مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي وسیق د استخباراتو مشر دی او د همدغه فرمانونو له ادرسه چې ملا حبت الله فرمان ورکوي بیا دا فرمان په قاضي القضا پسې ټاپه کوي او دی بیا خلک نیسي همدارنګه مثلا د امن بالمعروف مشر چې دی همدارنګه مثلا د تعلیم و تربیه د وزارت مشر چې دی چې په انجونو باندې مکاتب بند کړي یا د لوړو زده کړو وزیر چې دی چې په میرمنو باندې پوهنتونونه بند کړي دي دا 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 دغه سي هغه دی هغه سټپس دی یا زینې دي دته د خلک راځي دا به سفرونه نه خو سفرونه کوي نه کوي بنديږي یعنی دنه په افغانستان کې بل به استاد ک چیرته دی هغه وادون ته سفرونه نه کوي اوس که چیرته دی بازي وادون ته سفرونه کوي مثلا د گاونډي وادون ته هغه ممکن ونه نيسي ځکه چې هغه د نړیواله جزائی محکمې یا آی سی سی غړي تور نه لري پاکستان نه لري هند نه لري ایران نه لري یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي هیوادونه مکلف نه دي چې دی ونی شي خو تر څار لاندې خو دی نور هیوادونو ته سفر نه شي کولای بیا د دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه هر محل یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري که چیرې دغه طالبان چې کوم اصطلاح کاروي یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افا اعلان شي هغه افا کې اعلان هم سي هغه افا د دې باعث کېدلی نه سي چې د نړیوالې جزایي محکمې حکم یا فرمان د دې د نیولو حکم دی هغه کې هغه د له منځه وي شي هغه بیا مجبور مکلف وي چې هر وخت راغی او دا خلک ژوندي وو په افغانستان کې دا به نیول کېږي لږ تر لږه قاعدې دېرش کاله دېرش کاله دی په بند کې باید تیر کړي لهذا د دې نیول همدا نن ممکن شونه نه وي ځکه آی سی سی خپل پولیس نه لري د قوانینو نافذه قوه نه لري او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه سره داسې پولیس نړیوال پولیس نه انټرپول خپل چوکاټ دی خپل لاهي عمل دی خپل قانون دی هغه په آی سی سی پولیس نه دي یا نور نړیوال ځواکونه هغه د آی سی سی پولیس نه دي هیوادونه هغه چې غړیتوب لري هغه د آی سی سی پولیس نه دي چې هغه دې هیواد ته دننه ولاړ شي بلکې خپل هیواد کې خپل جغرافیه کې به داخله نشي کېدای ورزي د نن نیول شونه نه ده اما د سبا نیول خورا ډېر شونې ده یا که دوی سفر کوي یو سفر نه کوي افغانستان کې خو بدلون راځي دې کې خو هېڅ شک نشته چې د طالب دغه واکمني به له منځه ځي دا خو امکان لري چې دا د ادامه عمومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني وو هغه لا ډېر سوله حقوقي فشارونه پر زیات سوله په داخل کې مشروعیت لا ډېر خراب شو حتی د نن په طالبانو کې تر کومه چې زه معلومات لرم د طالبانو په مشران کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی اوس په نړیواله جزایي محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم شوې دا 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 خو نشي کېدلی چې همدغه شی دا مور کوو نو دا فشارونه ځکه ډېر دي دا خلک نن نه سبا نیول کیږي په هر لارې چې لهذا فشارونه مهم دي او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل شوه مثلا دا قضیه کومه سب کړې و نن یو بل څه کولای شي سبا دا جرأت پیدا شي چې د 2012 نور جنایتونه چې سوي دي واځي طالب د دغه درې کلو بحث نه دی په افغانستان کې وکړي شل کلونه کې جنایتونه سوي دي هغه توپک لارانچ په دې د دیموکراتۍ تر چتر لاندې وړې جنایتونه کړې دي اسناد او شواهد د خلکو سره ستا مثلا ترمانه دي رسیدلی ممکن یو څوک جرأت وکړي ترمانه به تر اوره سي ځکه ما د ادرس پیدا کړل دی په غلارو چارو بلد یم یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکي یعنی دا دروازه پرانستل سو د ټول جنایتکارانو په وړاندې پرانستل سو دا یو ډیر لوی کار سو دی یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې واځي د توپک باس نه دی واځي ته توپک باندې جګړه نه کوي دلته نورې لارې دي په یوه شتمه پیړۍ کې نورې لارې دي چې ته دغه لاندې خپل حق غواړې او خپل حق داسې غواړې چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته ورسوي دغه محاکم که په افغانستان کې نه نسته په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې سته نو د ډیرو نورو خلکو لپاره د خطر زنګ دی او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولس لپاره یو موټیویشن دی جرأت دی یو غوته دا ذهنیت ورکول دي چې تاسو هم دا کولای سي او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې دغه کړنو نیت لري که په واک وي که د واک د باندې هغه د دې جرأت ونه کې چې بیا داسې جنایتونه وکړي نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډېر دي خورا اوږدمهاله دي او په نسلونو باندې ډېر مثبت تاثیرات لري
مننه آزاد صاحب بیرته به هم را وګرځو تاسو ته ورزو میرمن جلالی ته. میرمن جلالی دا راته وایي چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود، نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې په لوړ پوړو چارواکو کې چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډیر زیات هغوی محدودیتونه وضع کړي دي، لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور چې د پوهنې وزیر داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای، ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه؟
پرته له شکه کله چې حداقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي، یعنی غوښتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سي، او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی القضات نوم اضافه کیدلی سي، دا په دې معنی دی چې د راتلونکي لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سي، نور کسان نور مجرمین هم پیدا سي او دغه لیست وغځیږي. د دې لپاره هیله سته دی، پرته له شکه چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړله چې موږ دا غوښتنه کوو، د همغه ورځ څخه دا باس او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره، او همدارنګه حتی دغه د راتلونکي د هیومن رایټس کونسل باس چې دی، د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې ترسره سي. همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي، مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي. زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي، نور هم دوی وکولای سي چې د دغه روند اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقوقو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي، او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي، هغه فرمانونه چې د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي، زه مطمئن یم چې دا لیست بلا وغځيږي. او دا هم انصاف نه دی چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي او افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاس راځي، هر هغه جرم چې دوی کولای سي د فرمان په نامو باندې او د قانون په نامو باندې، حال دا چې دوی یو مشخص تعریف سوی قانون هم نه لري، خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي، خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دیته مکلف دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندې وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړله او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجي سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي، او کچیرته مثلا دغه نمونه یا زنديږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای سي. یعنی دا لار اوس حداقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسول، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای سي یا په انفرادي شکل باندې یا دی او نهاد په شکل باندې یا هم په گروهی شکل باندې یو پرونده حل تخلاص کی. نو زه هیله لرم من هیڅ دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مش خويندې از مش هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې چې یوازې انجونې نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تویزي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینو سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقص قضایاوي ثبتولې، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه و چې یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتې د دوی سره سوي و. موږ حتی داسې قضایا ثبت کړی دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورکسه وای دي، یا مثلا دوی توقیف سوي دي، حتی داسې کسان زندانو ته تللی دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبانو لخوا ترسره کیږي، او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي، او د ټولو ځوانانو څخه د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر داننه پورې دوی مبارزه وکړله، او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولای سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي، او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر سوچې د دوی په همجاقي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای سي وکولای سي چې په دې برخه کې همکار پاتې سي تر سوچې نور مجرمين که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چراغلې دي ظلم یې کړی دی زیاته یې کړی دی یو جرم مرتکب سوی دی خو دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ نو یا دغه یو فرهنګ چې دوی وکولای سي مثلا آی سی سی محکمې ته کش سي د محکمې د دوی د محکمه کېدو په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سي هغوی حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی نو زه هیله لرم چې دغه آگاهي زموږ تر نوي نسل زموږ تر میرمنو لا ډیره سي پراخه سي تر څو چې وکولای سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو
مننه میرمن جلالی بیرته هم تاسو ته وګرځو میرمن کډوخیل تاسو راته وایي چې دغه سی غوښتنې او د ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو لاره د افغان ښځو پر وضعیت به څونه اغیزې ولري او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمن او یا هم افغانان چې د افغان ښځو او بشري حقوقو د پاره غټ پورته کوي د دوی پر فعالیتونو به د مثبت اغیزې څومره وي
معلوم ده کله چې هغه کوم زیاته چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي او نن چې د پامغه انوان لاندې چې کوم زیاته د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخواله یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی دا خواست سرنوال د محکمې اعلانیږي نو د خپل یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غاک پورته کی خپل غاک منظمه کی او دغه شکایتونه مراجعه ته چې کده شي التماسره واقع شي واوریدل شي دا پورته کی ځکه چې دغه درې کاله واقع یو له درې کاله زیات شو چې یو وخت مزل دی او افغان مېرمنې او جنې دغه قیمت ورکوي نو دا چې دوی غاک واوریدل شو دا مظالم نادیده و نه نیول شو او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کوي نو دا خو یو خبر ده د ښځو لپاره او همدارنګه یو بل خبر ده هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم کله د افغاني فرهنګ په نوم او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې د رقم غیر انساني برخورد کاوه متوجه سي چې دنیا متوجه ده او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب ګویا کوي نو حتی همدارنګه شاید نه تنها چې افغان میرمنې به تشویق شي د خپلو فعالیتونو د خپل انسجام د یووالي او د غږ پورته کولو په خاطر باندې د اسنادو ټولولو په خاطر باندې زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخورد دوی د نابودي باعث کیږي دوی به هم جرات پیدا کړي او خپل پیسہ اواز په پورته کړي ګرچې ستانګزي شروع وکړه خو اوس خبره شوم چې تا غله معلومات څخه فرار شوی ځکه چې امر د گرفتاری هغه شوی اما په هر صورت اې دې پایله په خپل داخل طالبانو باندې مزیتی په ولس په مزیتی او په میرمنه باندې په
مننه آزاد صاحب تاسو تر ازو مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلود د دغه غوښتنې په تړاو تاسو دغه خبرګون څنګه ومونده او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات په د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې د خصوصا د ښځو په برخه کې په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه
ګوري دا خو ډېر یو ډول طبیعي خبره ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس تولاړ سه یوالته د 90% بندیانو څخه یا مجرمینو څخه پوښتنه وکړي هغوی به تاسو وایي چې د بې ګناه دي او د دې سره عدالت نه رسوي یعنی دا هغه کسانو د انسانانو خاصیت دی په ځانګړي توګه چې څوک جرم کوي کله څوک جرم کوي یا کله دا وایي چې زه مجرم یم نو دې خبرګون خو هم دا وي دوی خو دا نه وایي چې وو د آی سی سی چې کومه پریکړه کړې دا سمه ده او موږ دا هر څه چې کړي دي دا ټولو قوانینو ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی دوی خو دا نه وایي دوی به دا غندي همدا دې غندنه لا خوراډې ضعیفه وا دې ته سیاسي اصطلاح وکاروله. حال دا چې د آی سی سی کوم تاریخچه ته چې داسې اصلا هغه د سیاسي قضایا وو یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي دپاره دا محکمه ایجاد شوه. کله چې دویم نړیوالې جګړې نه وروسته د نورمبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګېدل یا محاکم جوړ سوله، په هغه کې پخواني افسران، هغه څوک هغه المانیان وو او جاپانیان وو، د چا دخوا محاکمه سوله؟ د امریکا او د برتانیا او د فرانس او روسیې دخوا قاضیان څوک وو؟ همدغه امریکایان او روسان او برتانیان او فرانسویان وو. مدافع وکیلان هم د دوی وو او سارنوالان هم د دوی وو. مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل شوي وو المانیان. دغه سیاسي برخورد د هغه د مخنیوي دپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ شو او دا نړیواله جزایي محکمه رامنځته شوه چې په دې کې تر ډېره بریده عدل او انصاف پلي کیږي. لهذا د دې غبرګون خو طبیعي خبره ده، هم ضعیف او هم بل څه لري نه، د یادې مظاهرې هم پیل کړي دي. تاثیرات به یې څه وي؟ تاثیرات به یې دا وي چې همدا اوس موږ تاثیرات وینو، یعنې په تېره 4-5 ورځو کې د دې د ورختایۍ د دې چې کومې مظاهرې، یعنې په دا خو ټول ته ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې چې مظاهره کیږي، معنی طالبان یې کوي، یا خلک زور راایستلي، یا چاته یو ګوره ډوډۍ ورکړي، یا خپل خلک راایستلي، خپل جنګیالي راایستلي، په ښارونو کې مظاهره کوي. که چیرې فشار نه وای وارد سوی، دوی به د آی سی سی د غبرګون په وړاندې مظاهره ولې کوله؟ دوی به بیخي بې تفاوت وای، بیخي به ناخبره وای. که چیرته فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ایرانیانو سره دا مسله نه حل کوله، نه شریکوله. ایرانیان به بیا اعلامیانه ورکوله چې دی هیڅکله طالبان خپل د ترهګرو پولیس کې نه دي نیولي. دا په دې معنی چې فشار وارد شوی دی، او دا فشار خورا ډیر وارد شوی دی. لهذا د دې فشار واردېدل به زه بیا فکر نه کوم استاذ پښتنې بله برخه چې هغه طالبان دې ته اړ باسي چې دی د خپلو کړنو څخه لاس په سر شي، ځکه هلته چې کوم شخص ناست دی تر اوسه پورې، دغه کوم چې د دې مشر دی تر اوسه داسې ښکاري چې حتی د خپلو طالبانو هغه طالبان چې دته نږدې دي، د دې د کابینې وزیران دي، د هغو خبره غوښتنه نه منل کیږي. کوم هغه ډېر موثق معلومات چې زه لرم، د دې وزیران چې د خپل مشر سره ویني په کندهار کې، د هغه نه لونګۍ او واسکټ او څپلۍ ایستل کیږي، داسې تلاش کیږي، په هغو باندې لا اعتبار نشته. لهذا دا شخص چې دی، دا د دې د خپل طالبانو یا د ملګرو په کنټرول کې نه دی، او دا باور خورا ډیر سو دی چې هغه مستقیما امر دا غنه اخلي، راول پنډی نه اخلي. د دې په وضعیت، د دې په کلو وړو کې به ژر تغییر را نسی، ځکه هغه د دې د همدې لپاره غلی دی. لیکن د دې د نابودۍ سبب بسی، هغه طالبان چې په دې پوهیږي چې د دې نابودۍ را روانه ده، هغه خورا ډیر خواشینی دي. او دا پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پټ سی، بیا به کوچلا خو کوټې ودې سیمې ته ولاړ شي، خو په ټوله کې د دې د واکمنۍ د ختمېدو یو ډیر لوی زیری دی. د آی سی سی دا غوښتنه، د څارنوالۍ دا غوښتنه، خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دی بیا تکرارن ستاسو پوښتنې ته لازمه چې د دې په کړو وړو کې تغییرات راشي، ځکه د دې کړو وړو جوړ شوي د همدې لپاره. دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان بنسټونه له منځه ولاړ شي، دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان نسل بې سواده شي، دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی، یا د بشری ضد کړنې وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره راغلی دی چې دا هیواد هر آدرس، هر ممکنه امکانات او څخه چې له منځه ځي، که هغه فرهنګ وي، که هغه دود وي، که هغه قوانین وي، که هغه پرمختګ وي، که هغه پښتونولي وي، که هغه د افغانستان هر لاسته راوړنې هغه باید له منځه ولاړ شي، ځکه دا راغلی د همداسې آدرس دی. لهذا دا پرېکړه او نورې پرېکړه به د دې په کړو وړو کې بدلون را نه ولي، خو د دې د کړو وړو مده به ډېره را لنډه کړي.
ډیره مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل کدا راته وای چې دغه سی غوښتنې او د ته ورته غوښتنې بعد افغانو خزو پر یووالي باندې، او په ټوله کې د افغانانو پر یووالي باندې څومره غیظ وکړي، د افغانان غک پورته کی، د خپل حقونو د پاره غک پورته کی، او یعنی دا سی غوښتنه چې د نړیوال بنسټ لخوا شوې د دوی ته څونه مثبت انرژي ورکړي چې دوی لا خپل د حقونو د پاره غک پورته کی، او افغان خزه چې خپل بنسټونه لري، حقوقي مدافعین دي د ښځو، دوی به څونه نور مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي.
خو زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی، دوی دې ته متحده دي چې کار وکړي، فعالیت وکړي. هغه چې سی اوس ورته ضرورت دی واقعا، یا وخت را رسېدلی دی یو بهتره انسجام، همغږي او د یووالي مسله ده، چون د حرکتونه وسم لا ما په نظر باندې پراګند دی او کله ډیر فرعي اجندا او د اصلي اجندا او ځای نیواله په داسې مسایلو باندې خپل انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یوځای شي. ځکه چې که وغواړه که ونه غواړو د افغانستان جنګ همیشه متاثره دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چنان مختلف کسان، مختلف گروپونه، قومونه یا منطقه یا استخبارات خپل ګټې او مسائل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی سي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت رارسېدلی چې څنګه یو قوي ادرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې یو غوښتنه یا داسې یو مشترک هدف وي چې ټول په هغه باندې راټولېدلی شي، او هغه ضرورت یا هغه نیاز دی هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانانو ته امیدواري بښي دا رقم د بین المللي مسایل یا دریز یا اقدامات، او په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یوځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او د افغانانو یووالی دا ډېره مهمه ده. نه داسې دی موږ هر حرکت باعث دی شي چې موږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپل برنامې مخته بیایوي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوار یم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامنځ.
مننه میرمن کډوخیل ورزو. میرمن جلالی تاسو راته وای، تاسو هم په دغه سیو بنسټ کې کار کوي او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستي. دغه سیو غوښتنه کله چې یو نړیوال بنسټ لخوا کیږي، تاسو څونه تشویقی کیدی ته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي، او څنګه مو وای دغه سپریکړه د افغان خزو د انسجام لپاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سیو غوښتنه اوري، بیا دوی څونه مثبت انرژي پیدا کوي د لپاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غږ پورته کړي.
ګوري دا غوښتنه په داسې یو وخت کې وسوله چې د افغانستان میرمنې واقعیا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلې شوې وي، او زما په شمول باندې، یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه و پاتې چې موږ دیني ټکولي د بشري حقوقو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقره پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نه پاتې چې موږ د دروازه نه ټکولې، هیواد په هیواد، وزارت خارجي، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړه د افغانستان د میرمنو د مشکلات په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې دننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسائل و چې ډیر خسته کړي وو، او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله، هم موږ هم زموږ اهم سنگران په افغانستان کې دننه، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا وه چې دوی هغسي اقدام، مسؤولانه اقدام چې باید د افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقونو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړی وای، نه وکړي. برعکس، تقریبا تر یو ځایه پورې هغه چلند چې طالبانو د میرمنو سره وکړله، دوی عین چلند په خارج کې د افغانستان کې د میرمنو سره وکړله. کچیر ستاسو په یاد یې د دوهې درېمه ناسته کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دوی کښېنستل. په افغانستان کې دننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حزبوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیري پروسو څخه، د اقتصادي او حتی ټولنیز مشارکتونو څخه، عین کار دوی بهر په افغانستان د افغانستان څخه بهر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داسې یو حالت ته راغلې و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شکه خپل هیله مو هیڅ کله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پرېږدو. د افغانستان میرمنې دا ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او که چیرې څوک د دوی څخه حمایت کوي که نه کوي، دوی نور خپل د حقوق چاته نه پرېږدي، او په هر ممکنه لاره باندې، په هر حقوقي لاره باندې، په هر قانوني لاره باندې چې دوی کولای سي دی خپل د حقوق څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دی باندې سول چې ډیر میرمنې دی ته متوجي سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کی. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولې دي چې څنګه کولای سو چې دغه پروسه لا پیاوړې کو، څنګه کولای سو د کومې لارې کولای سو چې موږ هم په دغسې مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولای سو چې مثلا د آی سی سی په شمول باندې نور هغه آدرسونه چې دوی وکولای سي په حقوقي لحاظ باندې موږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه آدرسونه باندې سره موږ کنیکټ کېدلی سو او وصل کېدلی سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولای سي هغه مبارزه چې پریښی دی دوباره په مبارزې باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پازیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغسې یو وضعیت کې د ښځو لپاره خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شکه زموږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشاله سوي دي، هغوی هم حتما غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنې حمایت کړي، خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کړي. او دوی چې اکثریت کسان په اجبارن د افغانستان څخه وتلي دي، دوی هیله هم همدا دي چې عدالت وسی او دوی وکولای سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي، ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی او هیڅوک هغه احساس چې موږ یې د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسی اخیستلی. هغه څه چې موږ د افغانستان لپاره په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله، هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه نه ده وتلی. او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم همدا فکر کوي. نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو. حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې، کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی، د دې معنی څه دی، کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنی لري، یعنی واقعا هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې، څه دي پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملا په ساحه کې کار کوي دي دې لپاره. نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه، زما د همکارانو په خاطر باندې نه، د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام، مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړل.
زاد صاحب، تاسو ته راځو، څنګه چې میرمن جلالی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وي او د دغسې غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وی، نور باید څه وشي او څنګه کولای شو مونږ افغاني ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي، دغه پروسه تقویه کی او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوې ده دغه نور هم مخته لاړ شي، باید څه وشي؟
په لومړي سر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی، خو دا به یو څه وخت ونیسي. په دوم سر کې زه د ټولو میرمنو، د ټولو نارینهوو ټولې مبارزې ستایم، خو تر ډېره بریده پورې که له دې څخه راتیر سو، البته ټول نه ځینې کسان که هغه نارینه وي که ښځینه وي، چې هغه په ځینې ځایونو کې یوازې په هغه سیاسي مجالس کې ګډون کوي چې د خپلې ګټې پکښې ویني یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښې ویني، هغه که په ویانا کې وي، هغه که په ترکیه او دېسې سیمو کې وي، او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي او په عملي ډول باندې آی سی سی یو عملي مثال دی، آی سی سی یو عملي ډګر دی. دې قضیې دوه نیم کاله ونیوله، د یوې ورځې کار نه دی. هره قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولی، هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي. حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو، په کلونه ونیولې، یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو، له بعده مرغه سیاسي معاملې وسوې. په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي، د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي، په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي، اوږدمهاله وي. زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو، البته ټول نه، ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره، حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کیږي، او هغه تر ډېره بریده یوازې هڅه همدغه ده چې یو ډول سکرین باندې سمبولیک راسي. تر اوسه پورې د اغلې جلالی، د اغلې کړوخیل ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي، خو ډیرای برخه هم دا مېرمنو ته معلوم دي چې د اغلی جلالی ته معلوم دي چې ډیرای مېرمنې یوازې سیمبولیک نارې وهي، یوازې سیمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي، یوازې په ډیرو وی آی پی هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي او دوه درې خبرې وکړي او هغې ته دا مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی. تاسو په کور کې نه د سکرین ته باندې هم ډیر څه کولی شئ. مثلا دغه شیشي یو مثال دی په دې کې، یعنی زه د کریډیټ باس نه کوم نه د ځان یادونه کوم، لیکن زه هیڅ چیرې ما سفر نه دی کړی، زه په خپل کور کې یو کوټه کې ناست شپږ میاشتې په دې کار وکړې، شپه ورځ مو ټلیفونونه وده، خلکو سره مو تماسونه ولیول، اسناد مو راټول کړل، یو عملي کار وسو. که چیرته هر فرد یا په ډله ییز شکل باندې کوي چې خو ډېر ښه عملي کار وسي، بدلون ډېر اسانه دی. زموږ د مسله دا ده په انفرادي شکل باندې کار نه کوو، انفرادي شکل باندې ډېری خلک سیمبولیک کارونه کوي، هغه د خپل سیاستونو یا د خپلو ګټو لپاره کار کوي. حتی هغه کسان چې نه د ښځو د مېرمنې، داسې مېرمنې زه پېژنم، هغه مېرمنې چې نن د مېرمنو د حقونو لپاره خبره کوي، هغه مېرمنې پرون پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وې، د خپل سیاسي ونډې لپاره چنې وهلې، نن هم همدغه کار کوي، نن هم ورسره په تماس کې دي، نن هم د دوی خوندې ځي او راځي. په ټوله کې هغه مېرمنې چې په واقعي ډول د افغانستان، یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي، هغه د سیمبولیک کارونو ناسو یا تر ډېره بریده هغه د سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې کار وکړي. ږغ په میډیا باندې تاثیر لري، په ټولنیزو رسنیو باندې، په خواله رسنیو باندې، په خبري رسنیو باندې تاثیر لري، لیکن په عمل کې چې څه کېږي هغه بیا مطلق متفاوت دي. نن هم ډېر سټیجونه دي، نن هم مثلا په همدې جنیوا کې، په همدې اروپا کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، دلته په امریکا کې، په نیویارک د ملګرو ملتونو ادرسونه دي. هلته تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. زه اوس هڅه کوم چې هلته همدغه شي په عملي ډول. یو خو تاسو ځای دیوه موږ په تېر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان شوي، هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول شي، دیوه سیاسي ادرسو مخ ته مظاهره وکړي، ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعته، او خپل رخ پورته کړي، کیمرې راشي، خبر جوړ شي. هغه که زه هم په لمان کې مراسم وی ګورم، هغه سات ممکن زما احساسات پورته شي، یو چا د ژغت تحصیل اندراسم، بیا نه زما سبق خپل کوټه زما بیا زما د کسایری. خو کدا په عملی شکل باندې، په متداوم ډول باندې تداوم ورکول شي، او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي، زه د قوانینو لمخه او د اخلاقي مسولیت لمخه مجبور او مکلف من چې به هغه باندې کار وکم. تر اوسه پورې دا کارونه ډیر کم شوی دي. زه اوس خپل دا هڅه کوم چې هغه درتونه چې ډیر متبادل ادرسونه دي، د ایشینه پرته چې د ملګری ملتونو دي، ملګری ملتونو هغه کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړي توپ لري، او د ملګری ملتونو هغه برخه چې مکلفیت لري، که هغه مثلا ICCPR وی، یون ڈی جی آر وی، ہیومن رائٹس وی، یو خو سم د افغانستان لپاره ځنګړی استاد ټاکلې دی، هغه وخت نه وخت راپور تر کچه پورې کار کوي. اما هغه فشار چې دی افغان په صفت یې واره دولې سي، او د دې څخه د کار کولو غوښتنه کولای شي، ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو د 99% کنوینسیونونو غړیتوب لري، او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې خپل ناسو کې یو کلنۍ ناسه د ملګرو ملتونو، یو مثلا استراري ناسه دي، یو داسې ناسه چې ته دی خاص هدف لپاره وړه، هغه هدف ملي نه، په بینالمللي کچه ډېره مهمه ده. په افغانستان کې چې څه روان دي، هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده، په نړیواله کچه مهمې پیښې دي چې هلته هر ورځ پیښېږي. هغه د پاره ته کولی شي چې فشار وارد کړي، د ملګرو ملتونو فوق العاده ناستې راوبلل شي چې دا کار نه دی سوی. زه شخصا زه خپله په دې باندې اوسه کار کوم. نو که چېرې دغه برخه ته راسو، ملګري دې برخه ته راسي، پرته له دې چې دیوه ودانیو مخ ته یو ساعت دوه ساعته لاریون وسي او ځینې شعارونه ورکول شي، بیا کمبله ټوله کې د خپلې مظاهرې دغه طریقه په پرتله باندې دغه تاثیرات ډېر زیات وي، او دا به هم عملي تاثیرات وي، هم به اوږدمهاله تاثیرات وي، او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور مو ودان په د خبرونې په وروستۍ یو شیبو کې یو مېرمن کډوخیل کا په لاندو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د مېرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي، راټول سي، او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي. په لاندو ټکو کې راته وایي.
نوی یا انفرادی اشخاص وی هم دارنگا که پا مجموع که ناری نوکه و اغا سیاسی دیو که مدنی دی. زما پا ان باندی یا مبارزه صادقانه دیر مهمه ده. او منگا باید پا حقائق باندی ولار ابا دغا مبارزه وی. کلا کلا ام دغا وزنی وزیت دا زینی اوازونا یا زین تبلیغات واقعا دیر منفی و بی هدف و زی کسی که دیشه دیو شخصی هدف لپاره و اما دی افغانستان لپاره گرده نرسی.
دیر ازیات
Thank you. پور تکاشنا یماز دیگر دینا وقت است و سبا براسم یا اجازه وقت چیزم پویده دون مردی دورتی پرنا براسم را پور تکاشنا یماز دیگر دینا وقت است و سبا براسم یا اجازه وقت چیزم پویده دون مردی کجوان باقی و سبا بیارا زمتات زوانیدہ کرخ سترا کے مات کجوان باقی و سبا بیارا زمتات ننج زوانیدہ کرخ سترا کے مات زنی بادار دغدب وال خبر دی چارن نرم جا براس زنی بادار پال خبر دی چرن درم دا براسم سترا پور تکاش نا یماز دیگر دی نا وقت است سبا براسم یا اجازه وقت چیزم پیل دون مار دی دورتی پرونا براسم پتا پسی بیار افشیس پدر تڑا کی بس داستا پل من کوش کرا پا کی دیاری راز و پڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم دیاری راز و پڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم میرا پور تکاش نا یماز